نن وکړه چې د روان میلادي کال په پیل کې اعلان کړی دی. زیلینسکی پرون په ویډیوي تماس کې د جرمني د ولسمشر فرانک والټر شتاین مایر قدردانی وکړه چې اوکراین ته مالیه او بشري پرستی برابري کړی دی. د اوکراین ولسمشر په ټلګرام کې لیکلي له خپل جرمني سیال سره د جګړې د لومړۍ کرښې پر وضعیت هم خبرې کړې دي. له بلې خوا د اروپا د کمیسیون مشرې اورزلا وان در لین پرون د سویس په داووس ښار کې یوې غونډې ته وویل اوکراین نړۍ په حرکت راوستلې او اروپا ته الهام بخښلی دی. د هغې په وینا د اوکراین وګړو ته ډاډ ورکوي چې اروپا به یې تل تر څنګ ولاړوي. اورزلا وان در لین زیاته کړه
For almost 1 year now, Ukraine.
تقریبا یو کال کیږي چې اوکراین نړۍ حیرانه کړې ده. د فبروري د 23 پر هغه برخلیک ټاکونکي سهار ډیر اټکل وکړ چې کیف په 4 ورځو کې سقوط وکړي. خو د اوکراین د وګړو فزیکی زړورتیا او روحیې په پام کې نه ونیولې.
له بلې خوا د اوکراین د ولسمشر میرمنې اولنا زیلنسکا پرون د سویس په داووس ښار کې یوې نړیوالې اقتصادي غونډې ته وویل پر اوکراین د روسیې یرغل د دې لپاره نه و چې یوازې د اوکراین په قلمرو پورې محدود پاتې شي. د هغې په خبره که دا جګړه له ماتې سره مخامخ نه شي نو ممکن لا پراخه شي او لا ژور بحرانونه رامنځته کړي. پر اوکراین د روسیې غیر مواجه یرغل د فبروري میاشتې په 24 پیل شو چې لا هم دوام لري او په وروستیو کې د اوکراین پر اساسي بنسټونو د روسیې حملې سختې شوې دي.
آزادي رادیویي مجله د هنر فرهنگ او ادب انزور
احمد شبریم هر کلی موکم وړاندی پوخ پرونه کی
رسنی در سترگو در عینکو حیثیت داری دادر رانده در لکڑی حیثیت رو پیدا که
پو کندهار که یو چاپی رسنی پاتی ده نوری بندی شوی پریخ پرونه که در شاعر حمیم جلال زی نظر د شیر پاړه در سره شریکو
د شیر خدمت توقع هم دا وسی د موږ احساسات وروزی موږ شیر د دې لپاره نه وایو چې موږ په معلومات زیات کړي
شیر هم لرو
د کلی خلک سترګې نه جنگوي د ښار په سترګو کې آشنا نشته
کیسه لرو
په خلاص کې خپل نه کلن زوی لګوتی نیولو او په چپ کې
پر همدې کیسې نقد هم اوریدل شي
دا کیسه چې وګورم ټول د تاریخ څخه تور پیغام ده د غژوند چې دا
او دا به هم واوري
دا نه خو ظلم ده هم له دوست سره ظلم ده هم له خپل لور سره ظلم ده
په کابل کې د پاچا خان کلین منځل کې شي یو شمیر لیکوالو دا تکل کړی دی فریده سیال راپور لري
د خوشحال بابا فکری بهیر په کابل کې د پاتشا خان 15 تلین لمانځي د غونډه د جنوري په 16 د جمعې په ورځ د دارلامان پر سړک حبیبي لیسې ته څیرمه ده د ادبي بهیر وار لمخه د دې غونډې لپاره د کرزماتیک رهبر په نوم یو کتاب چاپ کړی دی په دې کتاب کې د پاچا خان د مبارزې فکر او ژوند په اړه مختلف مقالې راغونډې شوې دي د دې مقالو د محتوا په اړه د بهیر فعال غړي عبدالوهاب محمد ازادي رادیوي مجلې ته وویل
د پاچا خان د رالې فلسفه په کې څرګنده شوې ده د پاچا خان سنتي هڅې عدم تشدد فلسفي اړوند څوک مبارزه دغه شخصیت کړي ولسی مبارزه اړوند زغم ازادي قبایل تحریک اړوند انجمن اصلاح او فاغنه د خدای خدمتګاران تحریک د پاچا خان ونډه په ادبیاتو کې چې د کم لیکنې کړې دي یا هم کورنۍ شاعري کړې ده لیکنې کړې دي دا پکې راسپړل شوې دي او کتاب په ټوله کې لکه د زنځیر کړې غونډه ډېر ښه اوبتل شوې ده چې د پاشا خان له پای څخه تر پای پورې کوم مبارزه چې د راپر کړې وه د پښتون تعلیم اړوند دا هم پکې راسپړل شوې ده
په افغانستان کې په ډیرو ادبي بهیرونو کې وخت په وخت افغان مشران استایل شوې دي خو خوشحال بابا فکری بهیر د پاشا خان د تلین په غونډه کې یوازې پر شفاهي خبرو بسنه نکوي دوی د کرازماتیک رهبر په کتاب کې د 12 سنجونو او 14 ځوانانو مقالې هم خبرې کړې دي. د مقالې څنګه انتخاب شوې دي بیا هم له عبدالوهاب محمد څخه ورو.
زمونږ د کره کتنې ټیم پر دې مقالو باندې البته کتنه کړې ده، متن ایډیټ کړې ده. په دې کې د چار له نظره هغه مقالې چې د محتوا او د عنوان له نظره مختلفې وي مونږ راواخیستلې، او درې مقالې چې وي دا رد شوې زمونږ د کره کتنې ټیم لخوا. یا یې موضوع سره د بلې مقالې سره یو شان وو، یا یې مقاله ضعیف راسپړلې وه، او یا یې هم د مقالې د متن ایډیټ دومره خراب و چې دې ته گنجایش نه لیدل کېده چې مونږ په دې کتاب کې راخیستی وای. نو په همدې بنا باندې مونږ د دېرش کسانو ترمنځ شپږ ویشت البته اوویشت مقالې راخیستی دي چې څوارلس یې ځوان لیکوالان او دولس یې هم ځوانې لیکوالانې دي.
ټاکل شوی ده چې د جمعې په ورځ د بهیر په دې غونډه کې د پادشاه خان په اړه د چاپ شوي کتاب مخکتنه هم وشي.
په کندهار کې خپلواکو چاپي رسنیو خپل فعالیت بند کړی دی. پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو مخکې په کندهار کې په لسګونو مجلې، اخبارونه او رسالې چاپي دي. د پخواني حکومت تر وروستیو وختونو لا هم څلورو اونیسو په دغه ولایت کې فعالیت درلود، خو له تېر څه باندې یو نیم کال راوروسته چې طالبان پر افغانستان واکمنان شوي دي، ټولې آزادې چاپي رسنۍ بندې شوي دي. په کندهار کې اوس یوازې د طالبانو تر واک لاندې د طلوعي افغان په نوم دولتي اونیزه جریده چاپېږي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د کندهار لیکوال، شاعران او د مطالعې مینوال وایي په دې ولایت کې په تیرو کلونو کې ډېرو چاپي رسنیو فعالیت کاوه چې اوس له ډلې یوازې یوه حکومتي ونیزه جریده د طلوعي افغان په نامه خپرېږي او نورې ټولې سقوط شوي. د تیر جمهوري حکومت د لومړیو کلونو څخه وروسته په کندهار کې تر یو مهاله ډېرو چاپي رسنیو لکه مجلو، جریدو او ونیزو فعالیت کاوه، او یو مهال په دغه ولایت کې ورځپاڼه هم چاپېدل. د دې ترڅنګ د پخواني حکومت د سکوت وړاندې په کندهار کې څلور چاپي رسنیو، ارګ، اثر، اوربان او د ټاټوبې په نوم ونیزو فعالیت درلود، خو د تېر یو نیم کال راهیسې دا ټولې چاپي رسنۍ د اقتصادي او یو شمېر نورو عواملو له امله بندې سوي دي. د اثر ونیزې مدیر عطاءالله بریالی وایي د اقتصادي ستونزو له امله یې ونیزه بنده سوې او نسي کولای بیا فعالیت وکړي.
له بده مرغه د تیر یو نیم کال را په دې خوا مطبوعاتي فعالیت د کندهار د نورو مشهورو چاپي رسنیو سره یو ځای د مختلفو دلایلو له امله په ټپه درېدلي. مثال په ډول د اسلامي امارت پر اتک سره د سوداګریزو مبارزو کمزوري پیل، یعنی تجارتي شرکتونه رسنیو ته د خبرېدو لپاره تبلیغاتي اعلانونه نه ورکوي، او یا هم موږ په تیر کې د نړیوالو مرستندوی مؤسساتو له لورې به اثر ونیز ته ځینې روغتیایي پیغامونه راکول کېده، لکه د واکسین، کرونا او نور موضوعاتو په اړه وه. دغه ډول به د مختلفو ښوونیزو ادارو اعلانات هم موږ د پیسو په بدل کې خپرول. یعنی په ټوله کې دغه نامعلوم کم برخلیک چې دی او نامعلوم کم بهیر چې دی پر چاپي رسنیو باندې خپل سوري غوړولې دي.
د کندهار فرنګ پال استاد حیات الله رفیقی وایي له رسنیو د اوسني حکومت کمزوري ملاتړ، د مطالعې او ورځپاڼې له فرنګ سره نه بلتیا، اقتصادي ستونزې او خپل د رسنیو لخوا په ټولنه کې د ځان د اثبات کمزوري پلان د دې سبب سوی چې ډېری چاپي رسنۍ سقوط سي. استاد رفیقی د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت څخه غوښتنه کوي چې د چاپي رسنیو د بیا فعالیت لپاره د هغوی سره مرسته وکړي.
رسنۍ زموږ د افغانستان د خلکو لپاره، خصوصا د کندهار لپاره، دلته تر اوسه پورې هغه سواد چې زموږ ارزو ده یا موږ ضرورت ته متاسفانه نه لرو. نو دا رسنۍ په یو لحاظ باندې د سترګو د عینکو حیثیت لري، دا د ړانده د لکړی حیثیت هم پیدا کوي. د خلکو د اذهانو د روښانولو دپاره بهترین کار هغه رسنۍ دي. علاوه پر دې باندې چې د اذهانو روښانچاره و ما پنځه کوي، د یو مدرسې حیثیت هم پیدا کوي، ده یو شی څه کوي دا خلک وشي. د دولت اساسي مسؤلیت دغه دی.
پاینی باغ کې د طالبانو د حکومت د کندهار د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست رئیس مولوی نور احمد سید وایي دوی د ټولو رسنیو په وړاندې هیڅ ډول خنډ نه دی رامنځته کړی، بلکې رسنۍ د خپلو ستونزو له امله بندې سوي دي.
چاپي رسنیو او د الکترونیکي پاکستان رسنۍ په ټولو کې دا وایلی سم چې اسلامي امارت په راتګ سره یعنې اسلامي امارت د خاص څخه هیڅ یوه رسنۍ تړل شوې نه ده. تاسو یادونه وکړه هغه رسنۍ چې هغه شخصي رسنۍ وې یا په اصطلاح آزادې رسنۍ وې. زه نه پوهېږم چې دوی ولې خپل فعالیت ودروي او په دې برخه کې د اسلامي امارت د خاص څخه هیڅ ډول یو قیودات او شرایط شان نشته چې هغه د دې باعث وګرځېږي چې دوی خپل فعالیت ونه کړي یا نورې رسنۍ تاسیسېږي. هغو په برخه کې هم هیڅ ډول محدودیت نشته. هر څوک کولی شي چې خپلې رسنۍ یا که الکترونیکي او که پرنټ میډیا په برخه کې چې دوی خپلې رسنۍ فعاله کړي او خپل فعالیت وکړي.
د نئی یا د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ اداره وایي د دوی د څېړنو له مخې په تېرې کال کې د بېلابېلو دلیلونو له امله لسګونه چاپي رسنۍ بندې سوې او له دې جملې اوس یوازې څلور چاپي رسنۍ فعالیت کوي.
آزادي رادیوي مجله په آزادي رادیو ډاټ کام کې له آزادي رادیو
حمیم جلال زای له شاو خوشل کلونو رئیس شعر لیکي. د ماوی لری رانه مزه پونم شری ټولګي په 2000 شلم کال کې په کابل کې چاپ شو چې یو کال وروسته د دوهم ځل لپاره خپره شو. دا کتاب 478 مخونه لري. له شغله حمیم څخه مې پوښتنه وکړه چې په دې شل کلنې شاعري کې مو له پایله تر پایه څه تغییر راغلی دی؟
په شعر کې خو ته به خبره ده تغییر راځي. د وخت په تیریدو سره په تغییر راځي، انکشاف کوي، وده کوي، مضامین تغییر کوي. نو په هر لحاظ باندې هم د معنا په لحاظ پکې تغییر راځي او هم د لفظ او تخنیک په لحاظ باندې تغییر پکې راځي. ما خپله شعر زه خپله تغییر باندې پوهېږم او لوی تغییر پکې دا ده چې لومړیو وختونو کې مې عمومي مسایلو باندې بغږېدم. عمومي مسایل څخه مقصد دا ده چې هغه تجربې چې مثلا ډېرې عامې دي هغوی باندې به مې تمرکز و. خو وروسته وروسته ښایي شرایط تو به هم تغییر کړی او ایما ځانې تجربو به هم تغییر کړی او یا به مې دا وس موندلی وي چې خپلې دا تجربې شیر کړم. نو په دې لحاظ باندې شعر اوس هماغه له عمومي حالت راووت، ډېر شخصي تجربو ته راغی او همدا اوس چې زه یې لیکمه کوشش مې دا وي بلکې په لوی لاس باندې هڅه کوم چې یوازې خپلې هغه تجربې سیا په شعر کېدلو باندې ارزي او یا د شعر کولو لپاره ورته الفاظ پیدا کیږي او شعر کېدل ممکن وي هغه راواخلم شعر یې کمه. او یعنی په ټولو کې لغه پخوانی عمومي حالات څخه اوس ټول له چاپیریال یو نور تجربه هر څه خاصه وی دي او زه فکر کوم هم دغه تغییر ده او ما خپل هم دغه تغییر مثبت کاریږي.
امریکایي مشهور منل شاعر رابرټ فراست وی هغه احساس چې خپل فکر پیدا کړي او دا فکر خپل کلمات پیدا کړي نو دا شعر شو. سره دې چې د هنر لپاره مشخص تعریف سخت دی خو د ډیرو نقدانو په باور په کومو الفاظو کې د شعر مفهوم دلته ډیر عالی راخصل شوی دی څرنګه ستاسو نظر؟
ما په نظر کله چې احساسات په کلمو کې ځای شي همدا خپل شعر ده او فکر خو یې هماغه شاعرانه منطق ورته پیدا کول د شعر نور تخنیکي اړخونه واغه د زبې په قالب کې ځایول او زبه ورته پیدا کول دا شیان دي. خو په ټولنیزو علومو کې یوه دغه دا ځانګړنه دا ده چې دلته نه کوم شی مطلق ردېدای شي او نه کوم شی مطلق دی منل کېدل وړ. دغه د عربو په اصطلاح باندې جامع او معنی تعریف ورته ډېر ستونزمن د یو شی ته پیدا شي من جمله شعر ته. او شعر خو زه فکر کوم تر ټولو ذهني مفاهیمو یو سیال مفهوم ده ځکه دا بیخی دی هر چا تر تجربه پوری ځانګړی دی. هر څوک ورڅخه خپله تجربه خپل اخیستنه لري. ایما په نظر شعر هماغه د احساساتو بیان ده خو ده زه به یې هم طبعا مهمه ده مثلا که څوک وکولای شي چې له خپلو د انسان له هغه ټولنیز بنسټیز احساسونه چې بولي لکه مثلا ویره او غم او عصبانیت او خوښي او انتظار او اعتماد او داسې دغه سې که مثلا داسې کوم یو بیان کې له عادي بیان سره توپیر ولري خیال پردازي پکې سوي عاطفه راوپاروي نو دا په شعر بدلېږي. یا مثلا خپل دغه احساس له مخاطب سره په غیر معمولي بانه شریک کول ته شیر ویل کېدای شي غیر معمولی. منظور می دا دسی زبې غیر معمولی وي. زه فکر کوم چې شیر لې وي تجربه او یا ځنګړی عاطفي غبرګون څخه په انسان کې دی یو تخیلی پوهاوی راټوکولو ته وایي، یا پوهاوی څخه مطلب هغه اویرنس ده چې په انګلیسي کې ورته وایي. نو له عادي خبرو سره یې توپیر په ژبه کې ده، او دا ژبه نه یوازې د معنا په لحاظ بلکې د وزن او ریتم په لحاظ باندې هم ځانګړې وي.
ځینې ناقدان بیا شعر ته په دې سترګه ګوري چې ناڅاپي راځي. دوی یوه سره ورته کلمه د شعر لپاره کاروي، وایي شعر له سکوته رالټیږي، په سکوت ختمیږي. البته ځینو کره کتونکو ته بیا شعر یو طغیان ښکاري. جلال زی صاحب، تاسو ته څرنګه
ناڅاپي راتګ نه ردېدای شي او نه مطلب سړی تاییدولی شي؟ زه کله کله د سرګردانۍ او ذهني ستړیا او نورو مسایلو له خاطره څو میاشتې شعر پرېږدم، شعر ونسم لیکلی. زما تجربه دا ده چې کله هم شعر ناڅاپي راته نه ده راغلی. داسې مثلا زه په بایسکل سپور یم او فکر مې بلې خواته وي، او یو ناڅاپه مې د شعر مصره ذهن کې تېر سي او بایسکل ودروم او هغه ولیکمه. داسې کله هم نه دي سوي. که سوي مې هغه به هغه وخت کې سوي چې خپله مې ذهن د شعر جوړولو په پروسه بوخت وي، یعنی وار له مخې ورباندې کار کوم او ذهن مې ورباندې کار کوي، فکر مې د شعر لپاره په الفاظو پسې ګرځي، او داسې یو احساس به لرم چې هغه غیر معمولي وي. که د غیر معمولي احساس سړی ونه لري، شعر فکر کوم هغه شعریت کې به نه وي، ډېر به کم وي. نو او بل له سکوته لټېدل کې مطلب دا وي چې مثلا ذهن او فکر یوازې په دغه وخت پر شعر باندې مصروف وي، او چې شعر ولیکل چې بېرته دواړه ارام شي. دا سمه خبره ده. زه خپله شعر لیکم ښه ګڼم چې یوازې واوسم او د خلکو ګڼه ګوڼه نه وي، ځکه د خلکو ګڼه ګوڼه د ما فکري تمرکز خرابوي د شعر لیکلو په وخت کې، او دوام نسم ورکولی. یا که په ګڼه ګوڼه کې هم یم، خو زه په داسې وضعیت کې باید واوسم چې سړی ویلی شي چې مثلا له ځانه سره مصروف یم. مثلا زه کله کله په ښار کې روان یم، په شعر باندې سوچ کوم، او په ذهن کې مې مصرې و په بله پسې جوړوم. خو که کوټه کې څوک وي خبرې کوي، بیا شعر نسم لیکلی. او د طغیان مسله سي ته زه تر دې حد ورسره موافق یم چې شعر معمولي بیان نه ده، نه یوازې په لفظي لحاظ باندې له عادي خبرو سره فرق لري، بلکې د مفهوم او معنا په لحاظ باندې هم شعر له عادي ژبې، عادي الفاظو، عادي مفاهیمو سره فرق کوي. اکثره مفاهیم موږ یوازې په شعر کې کارولی شو چې یا ګټه ورڅخه اخیستلی شو. مثلا هغه مفاهیم سي که په عادي حالت کې وکار او ښایي ټولنه مو پرې محکمه کړي. نو که خبره په عادي حالات او عادي بیان وسي، ښایي پایلې ښې نه وي. داسې یوه خبره سي مثلا هغه د ټولنې له مزاج سره برابر نه وي. خو د شعر فایده او ګټه دا ده، د شعر ځانګړنه دا ده چې همدغه خبرې که موږ په شعر کې وکړو نو څوک راته ګوته نه نیسي. همدا یې ښایي د طغیان مسله یې. د بېلګې په ډول د ارواښاد اجمل خټک د مشهور نظم د لویو لویو قدرتونو ربه یوه تمنا ده، اورېدی شي که نه؟ ستا لسکڼي سکڼي ماښامه لوګې د چا د زړه لوګې لیدی شي که نه؟ دا شعر زه فکر کوم د ما په نظر که طغیان څنګه چې ما وویل همدې ته وویل سي، نو دا شعر د طغیان ډېره ښه بېلګه ده. که دا خبرې اجمل خټک په عادي حالاتو کې عادي ژبه باندې کړې وای، ښایي او د سټیج په سر یې ویلي وای، ښایي ټولنې ورباندې ډېر شدید غبرګون ښوولی وای، خصوصا هغه مذهبي ټولنو کې دغه ډول خبرې مثلا هغه له ځینو ارزښتونو او ځینو اقدارو سره ټکر کوي یا ورسره د هغوی خلاف وي. نو په عادي حالت باندې ویل سخت دي، او هماغه شعر ده، او په شعر کې بیا ورباندې څوک دومره دغه نه کوي، انتقاد نه کوي. یعنی شعر یوه ښېګڼه همدا ده چې موږ ته مثلا فرصت راکوي چې موږ ځینې خبرې چې په عادي حالاتو کې نسو کولی د شعر په ژبه وکړو، بې له دې چې موږ ته څوک ګوته ونیسي، بې له دې چې موږ مثلا ورباندې محاکمه سو.
په لغت کې شعر د پوهې او ادراک په معنا دی. نو که یوازې خیال پکې وي، له لفظي اړخه نیمګړی نه شو؟ جلال زی صاحب،
په تعریفونو کې لغوي معنی د پام وړ ډیره نه وي. اصلا په ژبنی ساینس کې بحث همیشه په اصطلاحي معنی وکیږي. دویمه خبره دا ده چې له شعر څخه زموږ توقع څه ده؟ که غواړو شعر زموږ پوهه او درک زیات کړي دا یوه مسله ده، او که غواړو چې شعر د موږ احساسات وروزي دا بیا بله مسله ده. د احساساتو روزل اصلا د شعر رسالت هم ده. معمولا له شعر څخه زموږ توقع همدا وي چې موږ احساسات وروزي. موږ شعر د دې لپاره نه وایو چې موږ پوهه او معلومات زیات کړي. البته د نظم ځینې کتابونه همدا کار هم کوي، خو هغو ته موږ شعر نه سو ویلی. او دلیل یې هم دا ده چې د شعر یو مهم توکی چې هغه خیال ده هغه پکې نه وي. ایما نظر دا ده چې شعر د احساس، خیال او فکر یوه ګډوله ده، البته جمع ژبني تخنیکونه. مونته په یوازې سر باندې دا یو عنصر هم نشي کولی چې شعر راته راکړي. یعنی دوی هر درې واړه عناصر جمع ژبني تخنیکونه ټول سره یو ځای شي بیا شعر ورته ویل کېدای شي. دوی ټول یو له بل سره مرسته کوي، یو د بل مکمل ورته ویلای شو په یو لحاظ باندې. که موږ یو شعر احساس نه کړو نو د هغه په اړه خیال پردازی به راته سخته وي. که خیال پردازی هم وکړو اغیزه به یې لږه وي. هماغه خبره چې که لیکوال ونه زاړي نو لوستونکی به وښکي ورته توی نه کړي. زما په نظر دا ټول مسایل یو بل سره مرسته کوي چې شعر ورڅخه جوړ شي. فکر کوم چې فکر د شعر لپاره په منطق پیدا کولو کې مرسته کوي. البته منظور مې شاعرانه منطق ده. نو که د شعر لپاره یو احساس مخکې له مخکې ونه لرو، تخیل ونه لرو، او بیا د فکر په مرسته سره ونه وړو، جوړې نه کړو، ژبه ورته پیدا نه کړو، ژبه هم غیر معمولي ژبه، نو هغه شعر نسی بلل کېدای.
له ښاغلي حمیم څخه په مننې چې د شعر په اړه خپل نظر له ازادي راډیو مجلې سره شریک کړ. له دوی به یو غزل سره واورو.
لکه سین چې په ریګونو کې بهیږي او کمیږي، ستا ښایست ته خپه کیږم چې کمیږي او کمیږي. لکه سین چې په ریګونو کې بهیږي او کمیږي، ستا ښایست ته خپه کیږم چې کمیږي او کمیږي. مجبوریت دې لکه لمر چې پرې یوه نیزه راټیټ وي. مجبوریت دې لکه لمر چې پرې یوه نیزه راټیټ وي. محبت دې د کنګل غوندې ویلېږي او کمیږي. هره ورځ چې پرې تیریږي د جذبې ګرمي دې داسې. هره ورځ چې پرې تیریږي د جذبې ګرمي دې داسې. لکه دود چې له لمبې نه پورته کیږي او کمیږي. تبصره دې پر پرانستو زلفو ولې رانه غواړې. خوشبویي یې په هوا کې تقسیمیږي او کمیږي. له ساړه خویه دې جار شم تا ته هیلې مې اوس داسې. له ساړه خویه د جار شم تا ته هیلې مې اوس داسې. لکه پاڼې د چنار چې رارژېږي او کمیږي. وی لوی تشویش دې څه دی په دې ورځو کې حامیمه. ما وی ستا د سترګو نور دی چې تتیږي او کمیږي.
ازادي راډیوي مجله کې له دې شاعرانه فضا سره تم کې شو. نعیمې غني خپل یو شعر پر دې خپرونې لاورولی. له دوی څخه اورو.
د مخه څوکې تر شا نشته، په قدمونو کې سا نشته. د مخه څوکې تر شا نشته، په قدمونو کې سا نشته. بارانه ته هم خپش رنگ وریږي. بارانه ته هم خپش رنگ وریږي. د چا د چتر دی پروا نشته. داسې هر څه په پټه خوله زغمي چې ته و په زړه کې درزا نشته. د کلی خلک سترګې نه جنګوي. د کلی خلک سترګې نه جنګوي د خار پسترګو کې آشنا نشتا او دیوا پلاس د پلار لکور وزي دیوا پلاس د پلار لکور وزي خو په تقدیر کې رڼا نشتا پردی اسمان یو مهاجر مرغی پردی اسمان یو مهاجر مرغی زای د زاله او پناه نشتا زای د زاله او پناه نشتا
نیما غنی و چخپل شعر د کلمه کاوه
آزادی رادیوی مجله پدې ادبی فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي
هم کره کتنه له آزادی رادیو
د آزادی رادیوی مجلې په دې غاڼه کې وړاندې د بابیډی د دوت پاړه ورېدل شي خدا شپه د دوزخ په نوم د ځوان کیسه لیکوال عطا الله جواب یو کیسه لرو وروسته پر همدې کیسې نقد اورېدل شي
دنګ سړی تور اوږده کورته اغوستی وه په ښي لاس کې خپل نخ کلن زوی لګوتې نیولی و او په چپ کې سګرټ چټک روان و یو زور پل ته ورسېدل بد بوی په سپږمو ننوت هلک پخه نیولی شو سترګې یې په هغه خلکو کې وې چې څه د پل لاندې په سپینو واورو کې له ځانونه بې خبره پراته وو څه په تورو مخونو ببرو ویښتو او سیرې سیرې جامو کې په کمزورو پښو ولاړ او ګرځېدل سړی لاس کش کړ راضا هلک له فکره راووت لالا دا کوم ځای دی سړی لنډه ور پرې کړه دوزخ هلک یې په خبره حیران شو نو دوزخ خو په هغې دنیا کې وي که نه پلار یې وخندل دا د دې دنیا دوزخ دی نو دا خلک په دوزخ کې څه کوي پلار یې د سګرټ کش کړی لوګی راوویست دا دوزخیان دي هلک بیا د پول دواړو خواو ته سترګې وګرځولې د دوزخ د نوم په اورېدو ډار شوی و رښتیا هم دوزخ و لالا دوی خو به په هغې دنیا جنتین وي که نه پلار یې وویل په هغې خدای پوهېږي خو فکر کوم دوی دواړه جهانونه د نشې په اور سیزلي هلک د پلار په لاس کې د سګرټ پورته شوو لوګو ته وکتل
د دوزخ په نوم کیسه مو له عطا الله جواب نه واورېده اوس به د دې کیسې نقد ته مخه کړو عطا الله جواب مننه له کیسې دا لنډه کیسه زما په باور اضافي کلمات نه لري چې یوه صحنه پکې هسې په هسې اوږده شوي وي یا کرکټر بې ځایه له فزیکي اړخه یا رواني پلوه تشریح شوی وي پیغام یې عالي دی هغه پلرونه او میندې چې د خپلو ماشومانو مخې ته سګرټ څکوي او هغوی ته وایي چې سګرټ څکول بد کار دی کله هم شای لاس ترې وانخلي دا ماشومان ارواپوهان وایي ماشوم تر ځواني پورې هڅه کوي چې د پلار مور تقلید وکړي که مو پام کړی وي حتی ماشومان که هلکان وي د پلرونو په څیر جامې خوښوي او کنچلۍ وي د مور په رنګ جامې شی ورته ښکاري نور خویونه خو پرېږدی عطاالله جان ځواب مخکې ما وویل چې ستاسو په کیسه کې اضافي کلمات نه تر سترګو کیږي خو دا کلمات پکې کم نه دي چې څه بیانوي ښکاره کوي یا نه کره کتونکي ټینګار کوي چې په کیسه کې یو څه ښکاره کړئ وایي ما دې برخې ته به راشم تاسو لیکئ سړی دنګ دی د نقد له مخې دا که ښکاره شي بهتره ده مثلا ولیکئ سړی په دروازه کې مثلا سر ټیټ کړ دا ډول لوستونکی دا کرکټر ډیر درک کولی شي خو دلته یوه بله پوښتنه هم شته ولې مو دا سړی دنګ بللی
مننه سلامت اوسئ شیبر صاحب دنګ یو خو دا د کرکټر پیژندلو دپاره ما راوس که نه مکتب مطلب چې کرکټر خلکو ته معلوم شي چې یو اوږد سړی دی دنګ سړی دی که نه
وبخښئ که ټیټ وایي آی بي څو نو ښکې لاس رسېدی نه رسېدی په کیسه یې څه زیاتوله
مطلب زوی د لاس نیولی دی او دواړه دا نزدیواله چې ده د خبرو دپاره یو ښه وخت دی محاورې دپاره.
که بیرته هغه بل ټکي ته راشم، مثلا ولې دنګ فکر نه کوي چې دنګ هم لکه څرنګه چې کره کتونکي وایي بیان کړی وای بهتره و؟
تاسو هغه خبرې خوند راکړه چې مطلب دروازې څخه راپورې وځي نو سر چیټ کې کنه، نو دلته د جملو څخه معلومېږي چې دا سړی دنګ دی. خو دلته ما اضافه دي جملو نه لنډ شارټکټ مې ولیکه چې دنګ کنه مطلب اوږد سړی.
بل ټکي ته راشم، د نقد له اصولو سره سم په کیسو کې له صفاتو سره احتیاط پکار دی. تاسو لیکلی دي چې د سړی کورتۍ توره وه، ولې مو نه دي لیکلي چې کورتۍ سپینه وه؟
توره کورتۍ چې دا دا خپل د یو تیرې طرف ته مطلب دغه کیسه چې وګورو دا ټول د تیرې کیسه ده، مطلب ټول یو تور پیغام دی. دغه ژوند چې دی دا د پول لاندې او دا د خلکو دام تور دی.
دا دقیق جواب دی، ځکه چې هر صفت په کیسه کې باید له ټولې کیسې سره ارتباط ولري. یو ډول تاسو ماشوم نه کلن یاد کړی د دې لپاره چې د کیسې پیغام شل وستونکی درک کړي، فکر کوم دا ډېر مناسب عمر دی. خو دا هلک پلار پوچی لاس نیولی، ولې په چپ لاس نه؟
ښي لاس او چپ لاس به پس ته وایم. نو ما څخه یو ملګري بلم پوښتنه وکړه چې ولې تاسو په کوم دلیل وایئ چې دا ماشوم نه کلن دی؟ نو ما یو دلیل دا ورکړ چې دغه ماشوم چې کله ته کلن شي نو دې سره سوالونه زیات پیدا کېږي ان تر لس کلنۍ کې نه. نو دغه نه کلنۍ منځنی عمر دی او په دې کیسه کې ماشوم یو څو پوښتنې کوي چې ډېرې عجیبه پوښتنې دي. نو دا مې دې د خاطره ورکړه.
د روانشناسي له اصولو سره سم نه کلن ډېر دقیق عمر دی. ماشومان تر لس کلنۍ وروسته فکر کوي چې دوی ډیرو پښتنو ته ضرورت نه لري، او تر وکلنی را ټیټ بیخي سلو په سلو کې د پلرونو او د میاندو لار تعقیبوي. هغه چې څه وایي په هغه کې نو نه راباسي. لیکن که دې بلې موضوع ته چې ما تاسو ته وویل چې لاس یې ولې شای لاس یې ورکړی دی،
موږ د ټولنې د نظر نه که وګورم دغه چپ او ښي دغه ډېرې یادېږي که نه، مطلب په چپ لاس ډوډۍ مه خورئ، دا مه کوه دا مه کوه. نو اصله خبره دا ده چې دا سرګټ هم داسې یو ښه شی نه دی. نو دغه دلته سرګټ زیاتره خلک په چپ لاس نیسي.
دا خبره مو هم سمه ده. تاسو پل زوړ یاد کړی دی، مطلب مو دا دی چې دلته د پوډریانو مرکز دی، همداسې ده؟
او ما پوډرانو مرکز مطلب ما په کیسه کې لکه تاسو چې وایئ که نه دنګ سړی د دروازې وځي. نو دلته ما د پولیسو سخته نوم وانغست، خو د کیسې سره مې وښوده چې خلکو ته د پولیسو سخته غوندي یو ځای معلوم کوي، یوازې پولیسو سخته پورې مربوط نه شي، بلکې د ننګرهار د انګورباغ پولي یا نور پولونه که نه هلته هم یو
یعنی هر چېرته چې زړو ځایونو ته پوډریان مخه کوي او همداسې وي. زموږ په کیسو کې شامه حس کم کاریږي. تاسو دلته لیکلی دی چې بد بویته، فکر کوم دا ښه ګام دی. خو د شامه هیڅ تشبیه ډېر کله سخت وي، یو نیم ځل ممکنه ده. که تاسو عطاالله جان ځواب، که چېرته تاسو دلته په کیسه کې لیکلی وای چې داسې بویته لکه ورسته هګۍ یا لکه خوسا شوې غوښه، ډېر به د لوستونکي ذهن ته دا تصویر نه و پرېوته؟
بالکل، د مثال سره دغه بوی واضح کول دا ښه راځي. خو اصله خبره دا ده چې زه کله زه پولو سوخته سره نږدې کوټه سنګي کې اوسم، نو زه چې کله دې پول سره تیریږم نو زه داسې یو بوی ګورم چې د هغې بوی ته زه هیڅ رقم مثال نه شم راوړی. نو دومره به ووایم چې بد بوی.
د نقد له اصولو سره سم هر څومره چې یو شی ډیر دقیق بیان شي هغومره د لوستونکي زړه ته لویږي. په همدې برخه کې دا تصویر چې د ځینو ویښته ببر وو او د ځینو جامې څیرې وې ګرځېدل، دا ښکلی تصویر دی، د لوستونکي سترګو ته درېږي دا تصویر. تر دې تصویر لاندې په مکالمه کې تاسو لیکلي دي چې هلک د پلار په خبره حیرانه شو. دا حیراني همغه د ښکاره کولو او ویلو خبره ده. د کره کتونکو په وینا بهتره ده چې ښکاره شي یو شی، مثلا ولیکئ خوله خلاصه پاتې شوه یا د پلار کورتۍ یې په دواړو لاسونو ونیوله، څه فکر کوي؟
بلې بلې، بالکل ښه خبره مو کړې، ښه خبرې مو کړې. نو خبره ده، یو نظر زم لرم دلته چې په دې کیسه کې که داسې دې مسایلو ته پام وکړو نو ډېرې دي که نه. مطلب ما هم مقالې پکې راوستې دي، هم مې ژوندۍ کیسه ورکړې تشریح کړې مې ده که نه. خو نه یم توانېدلی چې هر څه منظر کشي کوم.
د نقد دغه اصول چې ما اشاره ورته وکړه، د افغانستان د مشرانو کیسه لیکوالو په کیسو کې هم نهایت دغه ټکي زیات دي چې دوی یو څه ښکاره کوي نه وایي، او دا د کیسې له اصولو سره دقیقه خبره نه ده. تاسو کیسې ته بیرته راوګرځم، د پلار له خولې د سګریټ د لوګي وتل بیا ډېر دقیق تصویر ده، د لوستونکو سترګو ته درېږي. خو لږ مخکې تاسو لیکلي دي چې هلک ډار شوی و، دا ډار هم تصویري پکار دی. مثلا که چېرته ووایې سترګې یې راووتې، رډې رډې راوختلې فرزند، کنه دا هم عین لکه د هغه مخکېني چې خوله یې خلاصه پاتې شوه، یعنی د حیران په ځای او د ډار په ځای باندې توضیح شاید په کیسه کې ممکنه وي. په مجموع کې عطاالله ځواب، په دې لنډه کیسه کې د افغانانو د ډېرو زیاتو داستانونو په څېر د وینا او ښکاره کولو ستونزه یو څه ناڅه محسوسه ده. څرنګه اوس چې د دې نقد وروستیو ته راځو، تاسو راسره موافق یاست؟ یعنی دا کیسه که چېرته تاسو اوس بیا لیکئ، فکر کوئ چې دغه د وینا او ښکاره کولو ستونزه تاسو په ډېرو کیسو کې د افغانانو لیدلی وي چې دغه مشکل لرو، دا مشکل حل کېدل غواړي، اما ستاسو د دې کیسې ډېر عالي پیغام و، زموږ ډېرې کیسې له پیغامونو نه هم تشې دي.
بالکل، که دغه نقد مخکې شوی وای پر ما نو اوس به دغه ستونزه نه وای، که نه مطلب دغه د یارانې پر ځای به یو تصویر به ما وړاندې کړی یا د ډار پر ځای، که نه. نو اصله خبره دا ده چې موږ نقدانان بیخي نه لرو چې نقد وکړي. نو دغسې چې زما په دغه کیسه نقد وشو نو دا به په راتلونکي کې ما اصلاح کړي. نو کاش زه به خوشحاله شوی چې دا ډېر مخکې شوی وای دا نقد.
تاسو خو اوس هم ځوانان یاستئ، دغه وخت کې چې تاسو کومه کیسه لیکئ، د افغانستان هغه کیسه لیکوال چې اوس په ټولنه کې مطرح دي، هغوی هم په همدغه عمر باندې همداسې کیسې نه لیکلې. ډېره مننه چې په دې خپرونه کې مو په دې نقد کې هم ګډون راسره وکړ. نقد ته حاضرېدل په خپله ډېر جرأت غواړي. ډېره مننه، کور ودان.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
کوم کسان چې په یو جغرافیه کې ژوند کوي، که غواړي که نه غواړي سره نږدې فکر کوي او د سره ورته دودونو پیروي کوي. ستر ارواپوه کارل گوستاو یونگ وایي چې شایي حتی دغه کسان سره ورته خوبونه وویني. کله چې یو دود ستونزې پیدا کړي، بیا خلک مجبوره شي چې بدلون پکې راولي. دا تغییر هغه وخت مثبت کیږي چې په ټولنه کې د بیان ازادي وي او مخالف نظرونه یو بل سره واوري، بیا نتیجه ترې واخلي. د بیان ازادي په ورته وخت کې خلک د یو ناسم دود له منفي جوانبو خبروي. په غزنی کې د بابیړي دود شته. بابیړی له زوم څخه د دوه ځل ولور یا په یوه بله پلمه تر ولور د زیاتو پیسو اخیستو ته وایي. دغه دود د غزنی تر څنګ د افغانستان په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم شته. یو شمېر کسان چې له بابیړي سر ټکوي دا نظر لري چې داسې دودونه باید ورک شي. په دې اړه نور په دې راپور کې،
بابیړی د بابیړی خو ظلم ده، بابیړی خو ظلم ده، هم له دوست سره ظلم ده، هم له د خپلې لور سره ظلم ده، هم له د دوستي تر منځ مقصد دا شی راولیسي ټول عمر یې هغه له یاد نه سره وځي.
د غزني قرباغ ولسوالۍ باران کلا نقشو چې په سیمه کې په حاجي ملک مشهور دی، نوموړی وایي خسری لور په څلور نیم لکه افغانۍ ورکړې وه، خو وروسته یې بابیړی په وکړ او څلور لکه افغانۍ یې نورې زیاتې ورڅخه یوړې. حاجي ملک وایي 28 کاله یې د واده کیږي، خو بیا یې هم له خسرګنۍ سر تر سلام پورته تعلقات نسته. وجه یې هم بابیړی دی.
بیا مزال جان ملک ورته ګرو کو یو تر برم شپږ لکه افغانۍ راکړي او واده مې یو رقم سره وکړو، خو مقصد په ډېر تنګ حالات کې مو وکړو او ډېر سره په عذاب هم شو. نو اوس هم د هغې دوستي خوند، یعنې په 28 کاله وتلي دي، په دا 28 کاله کې اوس هم داسې له سلام علیکم هسې وه نور هم د دوستي دای منجلس و تګ راتګ اوس هم نست.
نوموړی وایي بابیړی نه یوازې چې په ده څه وایي، بلکې په سیمه کې رواج لاره، خو اوس تر ډېره له منځه تللی دی. د ده په باور که د زیات ولور او په ودونو کې د زیاتو لګښتونو تر څنګ ډېری ناوړه دودونه له منځه لاړ سي، ښه پایلې به ولري.
زموږ په ټوله سیمه کې رواج و، خو مقصد اکثرو خلکو به ډېر کاوه او ډېر څه به لږ له خدای ډارېدو یا به شرمېدو، هغو بیا نه کاوه.
دغه د کور والا ته کله کله دغه خبره ور یادیې چې پلار ته ما بابیړی کوي؟
اوس خو نو وخت وتلی دی، اوس خو نو اولادونه دي سره، په اول کې ډېر دغه فشار و پي د خواش و خسر له خوا، دغه فشار و پي مقصد د ما د ورونو له خوا، په خود ما له خوا چې ورور موږ یې در به دره کړو، دا اوس دوستي وکړه دښمني.
ډیری روڼاندې په ټولنه کې د بابیړي په څیر ټول ناسم رواجونه د خلکو په زیان ګڼي. احسان الله احسان په غزنی کې یو فعال ځوان دی. نوموړی وایي د کومې ناوې پلار چې بابیړی کړی هغې بیا د خسرګنۍ په کور کې ښه ورځ نه ده لیدلې.
بابیړی هغه دوستی داسې یو حالت ته رارسولی سي نور به د دغې خور یا د دغې لور لپاره سي د بابیړي په مقابل کې به دې کور ته راوړل سوی وه. د دې ټول عمر د مخ پیټک دا ولو د دې د پلرګنۍ لپاره او په خپله د دې لپاره سي تاسې په موږ بابیړی وکړه او ته د بابیړي ناوې او پلار دې په تا باندې بابیړی واخیست.
بابیړی څه شی دی؟ احسان الله احسان وای بابیړی له زوم څخه د دوهم ځل ولور او یا په یوه او بله پلمه تر ولور زیاتو پیسو اخیستلو ته ویل کیږي. دی زیاتوي دغه پیسې له زوم څخه د ناوې تر ودولو وړاندې اخیستل کیږي.
بابیړی خو یو له هغو ناوړه دودونو او رواجونو څخه دا پاتې رواج و له پخوانه سي. بابیړی معمولا یو هغه اضافه بار سي له مهر بغیر بې نور اضافه په زول زرم زیاتی باندې به یو اندازه پیسې ور باندې خوب دي او دا بل عامل دي دی کې داسې هغه کورنۍ سي دي دوی باید دوستي په ډېره ښه طریقه باندې کلونو کلونو په مخ تللې ولی او ښه دوستي پاتې سوي وای هغه دوستي بیا خونده کوله.
د بابیړی دود د غزنی ترڅنګ د افغانستان په ډیری نورو سیمو کې هم رواج لاره چې اوس مخ په ورکېدو دی. خو ډیری کسان دا غوښتنه کوي چې که په ودونو کې د بابیړی په رنګه ټول غلط دودونه پای ومومي ډیری ځوانان به له زیاتو ستونزو څخه په امان سي.
دا سدی رادیوی مجلې دا غنمو هم دومره و. تر بل خبرونې زحمت چې بر لته سو اجازه غواړم. شتي وي
د هوا مرغانو وامړی مالا حال د وطن راوړی مالا حال د وطن راوړی کاکړی غاړې کاوه ما جانان پر کوټه سدا سي دا دنیا غټه سدا سي دا دنیا غټه بيته دي مدن راي کنا وای خط بيرا دي شي کنا وای خط بيرا دي شي سرټ کرای سر اشکان سي لما گرنج دل چاي لا خدا خدایا ډېرې کېرو پوی ځوانان زاړه کړل پردېسي ستاندرا باندې گرانزا کا بخشی مردی دوستاندرا